افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. افغان ولسمشر حمید کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي افغان لوري ته د افغان بندیانو د سپارلو پر مسله خبري وکړي. په دې اړه د یو کارپو نظر هم خبرو. د افغانستان د ولسی جرګې د شوزو چارو مدني ټولنو او بشري حقوقو کمیسیون له کورونو څخه د تیښتې په تور د شوزو بندي کولو په اړه اندېښنه وشوله. نړیوالو رسپانو ته کتنه د ژوند رنګونه او ګڼ نور مطالب د ازادي رادیو په لومړۍ نیم ساعته خبري مجله کې اوري. چیز سالیه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د شنبه د وژې اسمبلی 28 د سپتمبر 18 په پیل کې خبرونه. د امریکا یو عالی رتبه پوځي قومندان هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو لمن څخه پر بهرنیو متحدانو کیږي د افغانستان روان جګړې ته یو جدي ګواښ بللی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو نوی وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون د وفاداری لوړه وکړه. د ایران د ځواکمن سپاه پازداران انقلاب ځواک یو عالی رتبه قومندان وایي دغه مخکښ ارګان په لبنان او سوریه کې ځینې عالی رتبه سلاکاران لري. امریکا د متحده ایالاتونو پوځ یو عالی رتبه قومندان هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو لمن څخه پر بهرنیو متحدانو کیږي د افغانستان روانې جګړې ته یو جدي ګواښ بللی دی. جنرال مارتین ډیمسی ویلي افغان حکومت باید د ستونزه هغومره جدي وانګیري چې امریکایي قومندانان او چارواکي یې ګڼي. د پینټاګون یا د امریکایي ځواکونو خبري اژانس ته د څرګندونې وروسته لاغه کړي چې په وروستیو کې په زابل ولایت کې د یو افغان پولیس په ډزو څلور امریکایي سرتیري ووژل شول. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا پر متحده ایالاتونو لدې کابل انتقاد وکړ چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سلګونو افغان زندانیانو په سپارلو کې پاتې راغلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر پر 13 نیټه په رسمي توګه د بګرام زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپاره او په دې سره یې د دې زندان د مسؤلیتونو د سپارنې هغه پروسه بشپړه کړه چې شپږ میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ لسوي تړون راهیسې پیل شوی و. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو نوی وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون د وفاداری لوړه وکړه. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه په خبرسوي خبرپاڼه کې ویل سی چې پرون جنرال بسم الله محمدی د دفاع او مشتبه پتنګ د کورنیو چارو د وزیرانو او اسدالله خالد د ملي امنیت د رئیس په توګه د ولسمشر په وړاندې د وفاداری لوړه وکړه. دوی په خپلو لوړو کې اسلام، هیواد او ملي یووالي ته په صداقت د کار کولو هوډ څرګند کړ. د ایران د ځواکمن سپاهي پازداران انقلاب ځواک یو عالی رتبه قومندان وایي دغه مخکښ ارګان په لبنان او سوریه کې ځینې عالی رتبه سلاکاران لري. جنرال محمد علي جعفري خبرلانو ته ویل د قدس ځواک غړي د اوږدې مودې لپاره په سوریه او لبنان کې د سلاکارانو په توګه پاتې شوي خو په دې اړه مشخص معلومات نه دی ورکړي. جعفري ویل د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له ساتنې سره د مرستې لپاره له تهران د پوځي مرستو پر زیاتېدو کومه فیصله نه ده کړې. راپورونه وایي چې پرون په سوریه کې د روان تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي دي. په عین حال کې ویل کېږي چې د بشار الاسد د رژیم سرتیرو پر هغو سیمو خپل بریدونه زیات کړي چې د یاغي وسلوالو په واک کې دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار یو ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي ډیر خلک د مشق نږدې ناکرارو سیمو او حلب شر کې وژل سوي. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر د هغو کسانو شمیر څرګند کړ چې تیره اونۍ په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګری د خونړي برید په تړاو نیول سوي دي. فوزي عبدالعال ویل څلور کسان نیول سوي دي. خود لیبیا د ملي کانګرس مشر محمد مقریف له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې د نیول سوو کسانو شمیر 50 تنه شوولای وو. د کورنیو چارو وزیر عبدالعال ویل له 50 شای مقصد هغه کسان وي چې د سړونو لپاره تر تعقیب لاندې وو.
اعتقد
ان ال50 تم اعتقالهم ولكن ربما فکر نکوم چې 50 کسان د نیول سوي وي. شاید شمیر کسان د لمړنیو څیرونو لپاره هدف وو. زما د معلوماتو لمخې څلور کسان نیول سوي او دلته هم د هغو کسانو لیست ست چې د څیرونو لپاره تر تعقیب لاندې دي. شاید دوی څخه به د څیرونو یا هم نیول کېدو غوښتنه سوي وي.
لا يخدم القضيه.
په لبنان کې د شیعه مسلمانانو د حزب الله د ډلې مشر په دې هیواد کې سر لننه د هغې ویډیو د خپرېدو خلاف د مظاهرو غوښتنه کړې چې ویل کېږي په کې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی سوی دی. خو شیخ حسن نصر الله په خپله ټلویزیوني وینا کې ویلي چې پر بهرنیو سفارتونو دې بریدونه نه کېږي. د عراق د پلازمینې بغداد په جنوب کې له یوه جومات څخه د باندې په یوه موټر بم چاودنه کې دوه کسان ووژل سول او تر لسو زیات نور ژوبل سول. راپورونه وایي دغه بم په یو موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د بغداد د جنوب په 100 کیلومتره کې چاودنه وکړه. دا برید په داسال کې وسو چې خلک د یوه سیمه ییز کس د فاتحې لپاره راټول سوي وو. د پاکستان د کراچی په بندري ښار کې چارواکو د هغو 22 پسونو وژنه او له منځه وړل پیل کړي چې استرالیایي دي او معایناتو ښول چې په یو ډول مزره بکتریا ککړ دي. د پسونو ذبح کول او له منځه وړل شاید څو ورځې وخت ونیسي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 16 دقیقې سوی ورزو د خبري راپورونو برخې ته پورا پرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حمید کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي افغان لوري ته په بشپړ توګه د بګرام زندان د مسولیت پر سپارلو خبري وکړي. په دې باب مو له یو کارپو سره هم مرکه کړې ده.
اوس چې پاکستان ابتکار عمل په لاس کې اخیستی، متاسفانه هغه ماجراجویي چې د افغانستان په دولت کې موجود ده، موږ سیاستونه داسې را روان دي چې د افغانستان په ګټه کې نه دي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه هم راپور لرو. نړیوال رسپانو ته هم کتنه کوو. د ولسی جرګې د شوزو اړوند یو کمیسون غړي وایي چې له کورونو د شوزو پر تېښته اندېښنه لري. د ژوند رنګونه هم درته لرو.
کراچۍ کې مې یو جوس مسپیپسیانې شای خرڅلو باد لغه مې بیا نور دا غرفه راوړه. دا مې کېښوده، دا مې پایپونه ولګوله، اوبه مې لوله کشي کړې. خلکو ته مې دا یو جای د هغه جوړ کړې تفریح.
د دې ترڅنګ د پاکستان او ایران په اړه هم راپور نه لرو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د راپورونو برخه د ولسمشر حمید کرزی او د مارک ګراسمن د کتنې په اړه په مطلب پیلو. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي مارک ګراسمن سره په کتنه کې په بشپړ توګه افغان دولت ته د بګرام زندان د مسولیت پر سپارلو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر میکانیزم خبرې وکړې. په دې کتنه کې ولسمشر کرزی افغان لوري ته د هغو 600 افغان بندیانو د مسولیت پر سپارلو ټینګار وکړ چې لا هم له امریکایي چارواکو سره دی. د افغانستان د جمهور ریاست لارګمانی څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر کرزی په دې کتنه کې افغان دولت ته په بشپړ توګه د بګرام زندان د مسولیت د سپارلو مسله له مارک ګراسمن سره شریکه کړه او د هغو 600 افغان بندیانو د مسولیت پر انتقال هم ټینګار وکړ چې لا هم د امریکایي ځواکونو په کنټرول کې دي. ولسمشر کرزی د دې زندان د مسولیت په سپارلو کې ځنډ راوستل د هغه تفاهم لیک مخالف بللی چې دواړو هیوادونو لاسلیک کړی دی. حمید کرزی ویلي د امریکایانو لخوا د افغانانو بندي کېدنه د دوستۍ د روحیې او هغو تړونونو له دې جملې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند مخالفه ده چې امریکا او افغانستان لاسلیک کړی دی. ولسمشر مارک ګراسمن ته ویلي افغانان د خپلو هیوادوالو توقیف کېدل د خپل ملي حاکمیت اړونده یوه مسله ګڼي چې د ستراتیژیکو همکاریو په تړون کې ورباندې ټینګار سوی دی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت هم د ولسمشر کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ترمنځ د کتنې پاړه یو اعلامیه خبره کړې چې پکې ځینو نورو مسایلو ته هم اشاره شوې ده. اعلامیه وایي مارک ګراسمن په دې کتنې کې له یو خوندي باثباته او نیکمرغه افغانستان څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړ او د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو په سپارلو کې د پرمختګ یادونه وکړه. د ولسمشر حمید کرزی او مارک ګراسمن په پرونی کتنې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته هم اشاره شوې ده. د کتنې په داسر کې کېږي چې د افغان پوځیانو له منځ څخه پر بهرنیو ځواکونو په ډزو کې څلور امریکایي سرتیری ووژل سول. امریکایي چارواکو په وار وار د دغه سي حمله پاړه چې روان کال شمیر زیات سوی خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویل کیږي افغان ملي اردو د دغه سي حمله د مخنیوي لپاره ځینې جدي تدابیر نیولي. د ورستیو هڅو په لړ کې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان سرتیرو د سوابقو د بیا کتنې پروسه پیل کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذې له ولسمشر حمید کرزي سره تر پرونی کتنې مخکې په پاکستان کې وو. ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې د کابل له چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استاذې مذاکرات کومه د پام وړ نتیجه ونه لري. د پاکستان د چارو یو کارپوه او په دې هیواد کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی له زبر اجمن سره په مرکه کې وویل د افغان دولت ځینې وروستۍ پالیسۍ د دې سبب شوي چې امریکا ته پاکستان یو ور بیا اهمیت پیدا کړي. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه شوې چې سمیتا د مارګراسمن د سفر اصلي هدف څه کېدای شي.
د دې عمده هدف پاکستان ده او د پاکستان سره خبرې تړې دي. د دې لپاره چې امریکا په دې د دین وروسته غواړي چې په پاکستانیانو باندې زیاتره اعتماد وکړي. پنځه میاشتې مخکې افغانستان د منطقې په سیاستو کې مخ په وړاندې را روان و، اما اوس چې پاکستان ابتکار عمل پلاس کې اخیستلی، متاسفانه هغه ماجراجویي چې د افغانستان په دولت کې موجود ده، موږ سیاستونه داسې را روان دي چې د افغانستان په ګټه کې نه دي. زه باور لرم چې اصلي مذاکره کننده او مفاهم پاکستان دي. پاکستان د امریکایانو سو تقاضا لري. اول غواړي چې حقاني په تور لیست کې شامل نشي، چې شامل کیږي باید په آینده کې د حقاني په ګناه کې پاکستان متهم نشي. پاکستان د دې لپاره سخت تشویش لري چې اړین امریکا نه وایي چې ایس آی پی دې کې لاس درلودل پاکستانیان د حقاني کومکګار او مددګار وو. حق مذاکرات چې په کابل کې به کوي د افغانستان سره تشریفاتي وي، عمق مثال او مذاکره په افغانستان کې نه وي، عمیقا په پاکستان کې.
تاسو ویل چې وروسته دې به پاکستان برلاسه په سیمه کې علت څه کېدای شي، ولې افغانستان؟
امریکایان د افغانستان د رهبریت او ضعف مدیریت چې دلته موجود دی مطمئن نه دي. مطمئن نه دي چې رهبری موجود افغانستان لمون په دې سیاست په منطقي کې په دراز مدت کې یو مطمئن شریک وي، یو مطمئن ملګری وي. په دې جستجو کې دی بل مطمئن ملګری پیدا کړ. د دې حاضر په حالاتو کې پاکستان دغه مطمئن ملګری معلومیږي. بیا وروسته وګورو
نه د افغانستان دولت ولی مطمئن نه دی، یعنی مشکل پسې کېده، اختلاف پسې کېده.
د افغانستان سیاستوال یا غسوک چې سیاسي په سیاست خارجي عہدیدار دي، تاکتیکي حرکتونه کوي، استراتیجی طرح بنلری.
لکه څنګه؟
مثلا د دې لپاره چې یو شی د تفاهم او مذاکره د خارجانو سره حل کړي، رسانه‌ای کې بیانو وایي حاکمیت ملی تر پښو لاندې سو، موږ استقلال بنلرو، موږ ازادي نه لرو. یعنی دغه سیاستونه زما په باور ماجرایي جوی سیاستونه دي، نه تفاهم او مذاکره.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وو.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ولسی جرګې د ښځو چارو، مدني ټولنو او بشري حقوقو کمیسون له کورونو څخه د تېښت په تور د ښځو بندي کولو په اړه اندېښنه وښوله. خو د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې له کورونو څخه تښتېدل د قانون له مخې جرم نه دی او په دې اړه باید یوه دوسیه هم محاکمو ته ولاړه نه سي. تفصیل د مسوم ایوند پر پورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د ښځو چارو د کمیسون په باور د افغان ښځو د زندانی کېدلو لوی لامل د هغوی لخوا د کورونو څخه تښتېدلو پیښې دي. د دې کمیسون مشر فوزیه کوفي د یکشنبې په ورځ د کمیسون په غونډه کې وویل چې له کورونو څخه د ښځو تښتېدل د قانون له مخې جرم نه بلل کېږي، خو بیا هم په سلو کې اویا ښځې له دې عمله د بند سزا تېروي.
لویه ستونزه دا ده چې ښځې له کورونو څخه د تښتېدو په تور بندې کېږي، خو پلمه ورته د اخلاقي فساد جوړوي. که د افغانستان قوانین په دې اړه روښانه نه دي، ښه دا ده چې په قوانینو کې د بدلونونو وړاندیز وسي او بدلون ورکړو. باید قوانین روښانه جوړ کړو چې له هغه څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او قضا او پولیسو ته د څو ډول تعبیر لارې پاتې نه سي.
د ولسی جرګې د ښځو چارو او بشري حقوقو کمیسون د افغانستان د عدلي ښځو او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو غوښتي و چې له کورونو څخه د تېښتې په تور د ښځو د زندانی کېدلو مخنیوی وکړي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر فرهم له کورونو څخه د ښځو د تېښتې په تور د هغوی بندي کول د ښځو لپاره یو لوی ستونزه وبلله. اغلی غزنفر له کورونو څخه د ښځو د تېښتې بیلابیل لاملونو ته داسې اشاره وکړه.
زیاتر نامزدی های اجباري
تر ډیره د ښځو جبري ودونه، د عمرونو توپیر، کورنۍ تاوتریخوالی په بدو او مخیو کې د نجونو ورکول، د طلاق یادونه او سلګونه نورې ستونزې دي چې یوازې نجونې نه بلکې واده سوې ښځې هم مجبوروي چې له کورونو وتښتي.
د افغانستان د عدلي وزیر حبیب الله غالب هم وایي چې له کورونو څخه تښتېدل د دې هیواد په قوانینو کې جرم نه دی او باید په دې اړه یوه دوسیه هم محاکمې ته ولاړه نه سي.
موضوع فرار از منزل به حساب قانون جرم نیست. د قانون لمخې له کوره تښتېدل جرم نه دی. تیر کال هم پر دې خبرې شوې. موږ د سترې محکمې له رئیس سره پر دې موضوع خبرې وکړې. دا یې تصویب کړه او د قضا د عالي شورا لخوا نورو اړوندو ادارو ته واستول شوه. حتی دغه موضوع یې قاضیانو ته هم ولېږله، تر څو هغه دوسیې چې له کورونو څخه د تېښتې یادونه پکې شوې په خپلو قضایي اجنډاو کې شاملې نه کړي. خو دا د پولیسو او څارنوالۍ تېروتنه ده چې تر دې سرلیک لاندې دوسیې تیاروي. په دې نوم باید یوه دوسیه هم جوړه نه شي او موږ هم باید له کوره د تېښتې دوسیې جرم ونه بولو.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت ادارې مرستیال میرزا محمد یارمند وایي چې بې له اخلاقي جرمه له کورونو تښتېدل جرم نه بلل کېږي. افغان چارواکو دا روښانه نه کړه چې څونه ښځې د قانون پر خلاف یوازې له کورونو څخه د تېښتې په تور بندیانې سوي دي او د هغوی د خلاصون لپاره څه سوي او یا باید څه وسي. د راپورونو له مخې هغه نجونې او ښځې چې له کورونو تښتېدلې په خبره چې د کورنیو له تاوتریخوالي او ظلم څخه له کورونو وځي، خو ویل کېږي چې د ښځو تښتېدل له کورونو څخه د دې ستونزې نه دي حل کړې، بلکې لا یې ستونزې ور ډېرې کړې او خپلو کورنیو بیا نه دي منلې.
د خبری مجلې نیمایی ته رسیدلی یو د مهمو خبرونو سرخطونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالي رتبه قمندان هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو لمن څخه پر بهرنیو پوځیانو کیږي د افغانستان روانې جګړې ته یو جدي ګواښ بللی دی. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا پر متحده ایالاتونو له دې کابل انتقاد وکړ چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سلګونو افغان بندیانو په سپارلو کې پات راغلي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو نوی وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون د وفاداری لوړه وکړه. د ایران د ځواکمن سپای فازران انقلاب ځواک یو جګپړی قمندان وایي دغه مخکښ اورګان په لبنان او سوریه کې ځینې عالي رتبه سلاکاران لري. راپورونه وایي پرون په سوریه کې د روان تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي دي. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر د هغو کسانو شمیر سرګند کړ چې تیره اونۍ په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګری د خونړۍ برید په تړاو نیول سوي دي. په لبنان کې د شیعه مسلمانانو د حزب الله د ډلې مشر په دې هیواد کې سر لننه د هغې ویډیو د خپرېدو خلاف د مظاهرو غوښتنه کړې چې ویل کېږي پکې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی سوی دی. د عراق د پلازمینې بغداد په جنوب کې له یوه جماعت څخه د باندې په یوه موټر بم چاودنه کې دوه کسان وژل سوي او تر لسو زیات نور ژوبل دي. او د پاکستان د کراچۍ په بندري ښار کې چارواکو د هغو یو ویشتو زورو پسونو وژنه او له منځه وړل پیل کړي چې استرالیایي دي او معایناتو ښودلې چې په یو ډول مزره باکتریا ککړ دي. د ژوند رنګونه په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي. خو اوس نوریاس نوري نړیوالو رسپونو ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې پر ناتو ځواکونو د افغان پوځي یونیفورم لرونکو له لورې د وروستیو حملو په اړه مطالب خپاره کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي څلور بهرني عسکر د یکشنبې په ورځ په جنوب کې د ناتو ځواکونو یوې پوځي اډې ته نږدې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو یو غړي پر دوی ډزې وکړې. د ورځپاڼې په وینا دا پېښه چې د زابل ولایت په یوې لرې امنیتي پوسته کې رامنځته شوې پر خپلو نړیوالو متحدینو د افغان امنیتي ځواکونو د حملو د زیاتوالي څرګندونه کوي او هغه هم په داسې وخت کې چې په نړۍ که مسلمانان د اسلام پر ضد یو فلم د خبرېدو له امله ډېر په قهر شوي دي. یو ورځ مخکې د شنبې په ورځ په هلمند کې په ورته پېښه کې دوه برتانوي عسکر ووژل شول. د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د دغې پېښې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دوه برتانوي عسکر د یوه کس لخوا چې د افغان محلي پولیسو یونیفورم اغوستی و د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې ووژل شول. د شپږو نړیوالو عسکرو په وژل کېدو سره د روان کال راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په دا ډول حملو کې په دې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته د تلفاتو شمیر 150 ته ورسید. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ناتو ستراتیژي داخلي ګواښونو له خطر سره مخامخ کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي د ایساف قمندانان دا غوره بولي چې دا ډول حملې د کورني ګواښونو په چوکاټ کې تعریف کړي. دوی داسې استدلال کوي چې دا ډېره ساده ده چې داسې وانګیرل شي چې دغه حملې هغه افغانان کوي چې د ناتو ځواکونو سره کار کوي. د ګارډین په وینا له څېړنو معلومه شوې چې په افغان امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د نفوذ مسله د دغو حملو یو عامل بلل کېږي، خو د دا ډول وژنو تر شا نورې انګېزې لکه خپل منځي اختلافات او دعواوې هم پراته دي. د برېټانیا د دفاع وزیر فیلیپ هامون ګارډین ته په مرکه کې ویلي چې هغه افغان پولیس او عسکر چې په رخصتیو ځي کله چې بېرته راګرځي ځینو یې ډېر افراطي عقاید خپل کړي وي. هغه ویل د افغان ملي اردو په لیکو کې د کلکو پلټنو په نتیجه کې شپېته عسکر ایستل شوي او د شپږ سوه نورو په اړه پلټنې روانې دي. د افغان محلي پولیسو د استخدام پر چارو د نویو مقرراتو عملي کېدو ته په پام سره د روانې میاشتې په پیل کې امریکایي خاص ځواکونه دې ته اړ کړی شول چې د نویو استخدام شویو سیمه ییزو پولیسو د روزنې چارې ودروي. ګارډین لیکي طالبان ښایي په دې کې یو څه بریالي شوي وي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ وکړي یا هم نوي استخدام شوي د رخصتۍ په مهال جذب کړي یا یې تر فشار لاندې راولي. خو د ورځپاڼې په وینا هیڅوک نشي ویلی چې ولې په وروستیو میاشتو کې دا ډول حملې زیاتې شوې دي. ګارډین لیکي د دغه ستونزې د هواري لپاره سختې هلې ځلې روانې دي، خو که دا هڅې ونشي کولی چې د دغو حملو مخه ونیسي نو به په یو شمېر هغو هیوادونو کې چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې خدمت کوي سیاستوال دې نتیجې ته ورسیږي چې عام خلک نور په دې هیواد کې د دو کالو په مخه د خپلو ځواکونو پاتې کیدل چې د خپلو افغان متحدینو په ډزو به وژل کیږي نشي زغملی.
افغان حکومت وایي پاکستانی چارواکو ورسره موافقه کړې چې په دغه هیواد کې به د افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د دریو نورو کلونو لپاره هم تمدید کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر پرون په کابل کې وویل دغه فیصله تیر اونۍ په استنبول کې د افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر په درې اړخیزه غونډه کې وسوه. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اوري.
که څه هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د برخلیک په اړه بیلابیلې اندېښنې موجود وي، خو افغان چارواکي له پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د نوې موافقې خبر ورکوي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیره اونۍ په ترکیه کې له پاکستانی چارواکو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کارتونه د دریو کلونو لپاره تمدید کیږي. ښاغلی انوري وویل چې دغه موافقتنامه د روان میلادي میاشتې په 14مه او 14مه نیټه په استنبول کې د افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په درې اړخیزه غونډه کې لاسلیک شوه.
وضعیت هر دو کشور ارزیابي شوت و هر دو کشور مصمم
دي دوه هیوادونو وضعیت وڅېړل شو. دوه هیوادونو پریکړه وکړه چې دا کارتونه باید د درو کلونو لپاره تمدید شي. دا پریکړه سوي او په پاکستان کې به اړوند کمیسیون ته هم وسپارل شي.
نوموړی وایي چې یاد موافقتنامه د پاکستان د کابینې تایید ته هم اړتیا لري. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 1.5 میلیونه سند لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. د دغه وزارت چارواکي وایي پاکستان به شاوخوا 1 میلیون بې سند کډوال هم په اجباري ډول خپل خاورې راوونه باسي او ژمنه شوی چې د وخت په تیرېدو به هغوی ته هم کارتونه یا پاسپورتونه ورکړل شي. د کډوالو چارو وزیر وایي د افغان کډوالو د دایمي حل لپاره یې یو سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړې چې شپږ کاله وخت ته اړتیا لري. جماهر انوري وایي چې د دې ستراتیژي له مخې د 22 ولایتونو په 8 څلوېښت ساحو کې د بیا رغونې کارونه پیلېږي او دغه ستراتیژي د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو له بهیر سره مرسته کولی شي.
چند تا شهرکار د داخل افغانستان شروع کړم.
موږ په افغانستان کې د څو شهرګوټو کارونه پیل کړي. موږ په هیواد کې 8 څلوېښت سیمې ټاکلې چې په دغه سیمو کې به راستنېدونکو کډوالو ته روغتیايي ښوونیزې او د کارموندنې اسانتیاوې برابرې سي. البته هغو کډوالو ته چې په خپل خوښه هیواد ته راستنېږي دغه پروګرام دوه برخې لري چې درې کاله وخت نیسي.
پاکستاني چارواکي په داسې حال کې د درې نورو کلونو لپاره هم د افغان کډوالو له پاتې کېدو سره موافقه کړې چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په بیا بیا خبرداري ورکړی و چې د روان کال له پای ته رسیدو وروسته به غیر قانوني افغان کډوال خپل خاورې وباسي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوسم د سیمې په اړه رپورټونه راخلو. د پاکستان واکمن پیپلز ګوند د دې هیواد د نامتو اټومي ساینس پو عبدالقادر خان د څرګندونې بیا اساس بللی چې ګواکې ده د پخوانی وژل سوي صدر اعظم بینظیر بوټو په امر یو شمېر هیوادونو ته اټومي ټکنالوژي ورکړې ده. خان د نه دی ویلي چې کوم هیوادونو ته د اټومي وسلو جوړولو ټکنالوژي ورکړې، خو پیپلز ګوند وایي نوموړي په دې بیا اساس خبرو سره د خپل حیثیت د اعادې هڅه کوي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ نورې برخې له رضوان مراد سحوري.
د پاکستان د واکمن پیپلز ګوند ویان سناتور فرحت الله بابروای قدر خان هڅه کوي چې په دینه وخت او ناهلي هڅه سره د اټومي وسلو د خپرولو خپل ګناه پاک کړي. نو موري د فرانسې خبري اژانس تویل د خان سرګندونه له هغه جرم سره د بنزیر بوټو د نوم تړل دي چې پاکستان رسوا کړ او د هیواد ته لوی ضربه ورسوله. عبدالقادر خان چې اکثره پاکستانیان د لومړي اسلامي اټوم بم د جوړولو له امله اتل غني له رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د پخواني صدر اعظم په امر دوه هیوادونو ته د اټومي وسلو د جوړولو ټکنالوژي ورکړې ده. خان له جنگ او د نیوز ورسپانو سره په خبرو کې ویلي بېنظیر بوټو زه غوښتلم او راته ښکاره هدایت وکړ چې له دوو هیوادونو سره باید دا مرسته وشي. نوموړي ویلي دي په دې مسئله کې د خپلواک نه و ځکه د صدراعظم امر پر ځای کړی دی. عبدالقدیر خان په دې اړه چې له کومو هیوادونو سره اټومي ټکنالوژي شریکه کړې څه نه دي ویلي، خو وایي چې صدراعظم به پیژندل ځکه چې هغې په دې مسئله کې د پاکستان ملي ګټو ته اشاره کړې وه. خو د پیپلز ګون ویان فرحت الله بابر وایي عبدالقدیر خان باید د خپلو دغو بې اساسه څرګندونو له امله د وژل شوي بې نظیر بوټو له روح او د هغې له پلویانو بخښنه وغواړي. بېنظیر بوټو د 2001 کال په ډسمبر میاشت کې په راولپنډي کې د انتخاباتي کمپاین له غونډې وروسته په وسلوال برید او ځانوژونکي حمله کې ووژل شوه. خان په 2004 کال کې اعتراف وکړ چې ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته د اټومي وسلو د جوړولو ټکنالوژي ورکړې ده. نوموړي چې پر ځان یې د اټومي وسلو د ټکنالوژۍ د خپرولو تور ومنه او بخښنه یې غوښته، دا مهال د تحریک تحفظ پاکستان په نامه د یوې ډلې مشري کوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجله تر 8:30 دقیقې خوده چې د ژوند رنګونه یې هم یو برخه جوړوي. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک قومندان خبرداری ورکړی ک پر هیواد حمله وسی نو په خلیج کې د هرمز تنګي ترڅنګ په سیمه کې د امریکا او اسرائیل پر هدف باندې بریټ د دوی ځوابي عمل وی. بل لوري ته د اسرائیل صدر اعظم یو ځل بیا پر نړیوالو ژغ کړی چې د ایران د اټومي پروګرام له امله دغه هیواد ته سره کرښه وټاکي. نور جزئیات له رضوان مراد خبري.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک مشر جنرال محمد علي جعفري وای پر ایران د حمله په صورت کې با په خلیج کې د هرمز تنګي چې د نړۍ د تیلو دریم برخه ورڅ خطرېږي د دوی د پوزي عکس العمل هدف وي. جعفري خبر اعلان او تویل کچیر ته پسیمه کې جګړه پیلېږي نو په کویت، بحرین، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د امریکا پوزي اډې او نور اهداف هم د ایران د میزایلو او یا هم د دې هیواد د پلوي ځواکونو لخوا پنخه شي. نوموړي ویل ایران په دې باور دی چې اسرائیل هڅه کوي څو متحده ایالات اړ کړي چې د ایران په اټومي تاسیساتو حمله کې له ځان سره ودروي. د جنرال جعفری په وینا د فکر نه کوي چې د امریکا له اجازې پرته به اسرائیل پر ایران حمله وکړي. بلور ته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هغه به د ایران لپاره د یوې سرې کرښې د ټاکلو په هدف د نړیوالې ټولنې هڅولو ته دوام ورکړي. نتنیاهو جرزلم پوسټ ورځپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي له سرې کرښې څخه د ایران تیرېدل به سختې پایلې ولري چې اشاره پر ایران پوځي برید ته وه. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې د اسرائیل صدر اعظم څو ځله ایران ته د ښکاره سرې کرښې د ټاکلو غوښتنه کړې چې د هغه دا څرګندونې سپینې ماڼۍ ته یو ښکاره پیغام ګڼل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویکتوریا نولان بیا وایي متحده ایالات د اټومي وسلو د لاسته راوړلو څخه د ایران د مخنیوي لپاره په خپله ژمنه کلک ولاړ دی.
دا یو جای یاغ جوړ کړ تفریح
په لمړي سر کې د څومره پیسو باندې کاروبار شروع
په اول نمبر سات په 4000 کال درو
اوس دی ورځ یې اېد
څومره ورځ یې اېد د سمو بولن مال دی ورځ یې 10000 15000 وزي
کلداري
کلداري چې دې کې بزر پات سي او نزر به پات سي 2000 به پات سي 500 به پات سي معلوم نه ده نو
یعنی ورځ ورځ فرق کوي
وو ورځ ورځ فرق کوي
دلته ستاپ کوم پیسو کار شروع کړو دې جوړ څومره مصرف وسه
په دې نو مصرف خلکو کومه کنه را سره دا په یو جوس باندې کور چلم خدای پاک شه جوړ خراب ول دا خلک اوس دم تر تاغ دي دا جای دی موږ دا جای ځان جای دی خدای دی حکومت دا وروره پوز به
که خلک
خلق در کود خلق وای در جای دی موگ در دو هم جای دی خدای دی حکمت در
چو کسی زی کورنه؟
دون است
یوازی تو پیسی گردی کنی؟
یوازی نوزم گتم بند زوی می دخو آقا
چو کلن
بست آقا مختب وی نا پوش وی
در پیسی تا بسکیگی؟
وان بسکیگی
زمی که دی تاسی دی جوان حالت
در؟ زم زم بیا نور دکان بندی یو در جمعت لاز دی پاکو میدل در دکان تا کم شناختل گتا پیدا زی یو پیپسی اقیداش که واقعی که که کم قطعی سگر دقا شایان
بوسی دیده غری سر نرازی کنی نرازی ما تا نمالی میگی تو داره تو کسا
داده غری نمولا نرازی دا یو 200 متر پورتا
که دا تا سنگ کری
بیان دمی ها دی چنو خلو دا خوالا خواست مرد کلو پای پای میوتوالا گا نور لغزی نه نور پای پای نور واش ولو سرو دا و بان دلتا کتا و بو پای پوکی رازی دا و بون دیر خلق کن کابل تی ولی چکالو تا بیترین و بودین چه چوم را چکی نس نپرچه دا مش نلدین
مننه
تاسه نم دیر مننه